خبرونه ته زه سید کمال شعرف هر کلیکم تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټول خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږنوي او لوی شهرونو کې په 0.15 صفه روشانه اوازه اوریدلای شي. قدرمنو اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې د واده د حق په اړه بحث کوو. د پروګرام یلممو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک میسون د کابل د سیمیز دفتر د امبولسمن د سنگ مرستیاله حنیفه ګیروال ده. ګیروال صاحب شرغلست
مننه عارف صاحب زه هم خپل ورخ خپل سلامونه او نیکه هلی د ازادي رادیو ټولو ګران اوریدونکو ته وړاندې کوم.
ګیروال صاحب کاوریدونکو ته د واده د حق په اړه معلومات ورکړي چې دا څه ډول یو حق دی او کوم ارکان لري.
د واده د حق په اړه کوم وایو باید دا وایو چې ښځه او نارینه د یو بدن دوه نیمایي برخې دي. هغه بدن بشریت دی. هغه وخت چې پاک الله تعالی آدم علیه السلام پیدا کړی و تر څنګ بی بی هوا ورسره پیدا کړه، ځکه چې بی د بی بی هوا نه آدم علیه السلام وجود نیمایي و، یعنی هغه یو بل چا ته ضرورت درلود چې تر څو دی مکمل کړي. له همدې کبله کله کله بشریت یا ټولنه له الوتونکو مرغانو سره ورته والی لري چې ښځه او نارینه یې دوه وزرونه جوړوي. هیڅ مرغه تر اوسه نه دی توانیدلی چې په یوه وزر والوزي. په همدې توګه کورنۍ یا ټولنه یوازې په نارینه یا په ښځې نه جوړیږي. د دې لپاره چې یو سالمه جامعه او سالمه کورنۍ موږ منځ ته راوړو، د ښځې او د سړي دواړو موجودیت ضرور ده. نو ځکه پاک الله تعالی د واده حق مشروع کړی ده، چې تو چې موږ وکوای سو یو سالمه کورنۍ یو سالمه جامعه ولرو. د افغانستان په ملي قوانینو کې واده تعریف شوی ده او بعض شرایط ورته خودل سوی دی، لکه څنګه چې د افغانستان په مدني قانون کې راغلی دی. شپیتمه ماده وایي واده هغه عقد دی چې د ښځې او نر یو ځایوالی یې د جوړښت په مخه روا یعنی مشروع کړی دی او د دواړو اړخونو واجبات رامنځته کوي. یعنی واده ته موږ یو بل تعریف کوو ورکو بې له مدني قانون. داسې هم وایي سو چې واده هغه حق ده چې د دوو موجوداتو یا د ښځې او د سړي په مشروع یو ځای کېدو سره منځته راځي او هیڅ نکاح یا هیڅ واده بې له دواړو طرفو د مکمل پوره رضایت نه شرعي نه بلل کیږي. بې له دې چې مدني قانون د واده حق تعریف کړی ده، اساسي قانون هم د دې حق په اړه څرګندونه لري. څنګه چې وایي کورنۍ د ټولنې اساسي رکن دی او د دولت تر پاملرنې لاندې ده. دولت د کورنۍ او په ځانګړې توګه د مور او ماشوم د جسمي او روحي روغتیا د تامین، د ماشومانو د روزنې او د اسلام د سپېڅلې دین له احکامو سره د مغایرو رسومو د له منځه وړلو لپاره لازم تدبیرونه نیسي. دې نو ځکه موږ وایو چې واده حق حق ده چې پاک الله تعالی خلکو ته ورکړی ده او بر لویز او د هغه تر وړاندې د افغانستان قوانینو څه اساسي قانون او څه مدني قانون هم دې اړه صراحت لري.
ډېره مننه ګیروال صاحب. که په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې یو پر شرایطو ولاړ واده کوم واجبات مسره وړي.
مننه عارف صاحب. اول د ټولو نه خو څنګه چې موږ په مخکې هم ویل چې د افغانستان مدني قانون په دې اړه صراحت لري چې واده هغه عقد دی چې ښځه او نر یو ځای والی د جوړښت په مخه روا او مشروع کړی دی او دا حق بعضې ارکان لري. یعنی هیڅ واده بې له هغه ارکانو نه چې اسلام ورته تعین کړي دي هغه مشروع او روا نه بلل کیږي. هغه ارکان د واده دوه رکنه دي، اول ایجاب او دوم قبول. نو مدني قانون په دې اړه وایي چې هیڅ واده بې له هغه د ارکانونه، یعنی هر واده کې چې دغه ارکان یعنی هغه ارکان چې ایجاب قبول دي هغه رعایت نشي نو هغه واده باطل بلل کیږي او هیڅ کوم قانوني اثر نه لري. نو د واده اساسي شرایط څنګه چې په مدني قانون کې راغلي دي درې شرط ویل کیږي. اول دا چې د مهر تعین ندل دي، یعنی هر کله چې نکاح کیږي باید په نکاح کې مهر تعین شي تر څو دا یو شرعي او قانوني جنبه ځان ته واخلي. دوم شاهدون د شاهدانو موجودیت ده، یعنی په هر واده کې باید شاهدین موجود وي. د قانوني سن تکمیلول دي، یعنی کله چې دوه نفر غواړي چې واده وکړي او یو کورنۍ منځته راوړي باید هغه قانوني سن چې په قانون کې ورته تعین شوی هغه ولري. د قانوني سن څنګه چې په مدني قانون کې راغلی دی، د انجلۍ لپاره 14 کاله او د هلک لپاره 18 کاله تعین شوی دی. یعنی هیڅوک کله چې تر دې سنه نه کمی نسی کوای چې واده وکړي. او فقط د انجنو په اړه څنګه چې په مدني قانون کې راغلی دي، انجلۍ فقط کله چې 14 کاله پرکړي او پنځله سونه پورته وي او لشپړه سونه کته وي د هغې ولی یا پلار کولای شي چې د دې نکاح وروکړي بې د دې له اجازې نه. اما که د نجلۍ تر پنځلس کلونه کته وي په هیڅ شرایطو باندې هیڅوک نشي کوی چې دا په زور واده کړي. نو د واده هغه قانوني سن ده انجونو لپاره شپاړس او د هلکانو لپاره اتلس تعین سوی دی. او د واده واجبات ده چې کله دوه نفره واده کوي او یو کورنۍ منځته راوړي او یو تعهد کوي خپل منځ کې دا څه آثار منځته راوړي. د واده آثار لکه څنګه چې مخکې هم وویل، اول مهر ده، یعنی په سړي باندې واجبېږي د نکاح په تعینېدو په کولو سره چې باید خپلې ښځې ته شرعي او قانوني مهر ورکړي. دوهم د مسکن تهیه کول دي، یعنی دا د یو وجیبه ده، هر سړي کله چې واده کوي د خپلې ښځې لپاره د خپل کورنۍ لپاره یو مناسبه مسکن چې هغلته وکوای سي یو آرامه ژوند ولري ورته مهیا کړي. نفقه دریم هغه حق ده چې ښځه په سړي باندې لري چې باید د هغې نفقه ورته ورکړي په خپل وخت زمان سره، او د هغې بعضې هغه نور حقوق دي چې شریعت کې تعین سوي دي چې باید هغه ورته ورکول سي، او د میراث حق ده. څنګه چې اکثرا زموږ په جامعه کې د مار حق او د میراث د حق ده د ښځو ته ورکولو نه سترګې پټېږي او هغه نه ورته ورکول کېږي. اما دا یو قانوني او شرعي حق ده، د هرې ښځې کله چې واده کوي باید دغه ټول حقوق یې ورته ورکول سي.
قدرمنو اورېدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خپرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
دلانه فیصله و منګوله وقت در شری
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته، موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي راډیو یو زر دو سو شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه څپه.
قدرمنو اوریدونکو، بیا هم ښه راغلاست. تاسو له ازادي راډیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونې ته غواړئ. ګیروال صاحب، که په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې په یو واده کې څه وخت او په کوم حالاتو کې بیلوالی راځي.
په دې اړه چې وایو چې یو قانوني واده یا د نکاح عقد په کوم حالاتو کې لمنځه ځي، دا حالتونه ډیر حالت لري. لکه څنګه چې یو حالت فسخه ده، یعنی کله چې دواړه طرف دا عقد یا دا نکاح فسخه کړي، دوم طلاق ده، دریم خلع ده، او څلورم هم تفریق ده. څنګه چې ټول پوهیږي چې د واده حق د طلاق ورکولو حق په اسلام کې سړی ته ورکولی سوی دی، یعنی فقط سړی په د واده په حق کې کولی شي چې طلاق ورکړي او د واده هغه عقد چې ده هغه له منځه یوسي. اما په کومو شرایطو کې کولی شي چې ښځه طلاق واخلي یا د واده عقد چې ده هغه منحل کړي او یا یې له منځه یوسي؟ اکثرا دا اشتباه په یا دا غلطي په اما پوهاوی کې وجود لري چې ښځه نسي کوای چې د واده عقد له منځه یوسي. اما دا غلطه خبره ده، هغه دنګه چې اسلام سړي ته حق ورکړی ده چې واده حق له منځه یوسي، په دې ښځه هم حق لري چې په خاصو شرایطو کې او په خاصو حالاتو کې دغه عقد له منځه یوسي. هغه حالات یو تفریق ده، یعنی ښځه کوای سي چې له خپل میړه نه تفریق واخلي. اما تفریق په کومو حالاتو کې؟ تفریق په څلور نوع ده. اول، تفریق د ضرر په سبب باندې، یعنی کله چې ښځه له خپل میړه کوم ضرر وویني کوای سي چې دا د تفریق غوښتنه وکړي. تفریق د نفقې د نه ورکولو په سبب باندې، یعنی کله چې سړی د خپلې ښځې نفقه نه ورکوي او د هغې وضعیت ته رسیدګي نه کوي، په دې حالت کې ښځه کوای سي چې تفریق واخلي. تفریق د غیابت په سبب کې، یعنی د دې شرایط په مدني قانون کې او په شریعت کې راغلي دي په کومو حالاتو کې کله چې سړی غیبیږي نو ښځه کوای سي چې تفریق واخلي. تفریق د عیب په سبب کې، یعنی کله چې کوم سړی کوم عیب ولري او ښځه ونه سي کوای خپل ژوند مخته ورسره بوزي، دا کوای سي چې تفریق واخلي. او بل هم بل حالت کې چې ښځه کوای سي چې د واده عقد له منځه یوسي، هغه د خلع حالت ده. دا هغه حالت دی چې په هغې کې ښځه کوای سي چې د واده عقد د خپل هغه مهر حق چې دی په واده کې اخیستلی دی، دا کوای سي چې هغه خپل میړه ته بیرته ورکړي او له هغه نه جلا سي. دا هغه حالات و چې په هغې کې واده له منځه ځي.
ډېره مننه.
ژوند په شیبو کې. اوریدونکی محبوب شاه محبوب.
درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاری. پنیر او یا هم خایدک به مو ډیر خوړلې وي، خو دغه با ارزښت لبنیاتی توکو د جوړولو په اړه به مو ډیر کم اوریدلې وي.
دا شدی سیدی دا گرمی کی دی که بیلگه که تروی واچه دا خرابی کی کنه رو دی باش بیلنده ور بدیگه چمچه با که وی 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 کنه رو دا و بسی دی کمی دا طول بیده سر تروخی دی بیو خلطه که واچه دا زوار دیگه
پنیر چه دا؟ معمولا پا پنیر بانده پینزه میاسه ترشپک میاسه تریو کالا پوری خلق باسی آقا دست تروشی گی لزان دست تروشی گی چه تا با وای چه مال گده پکیا چه ولی یا دی لیمو پکیا چه
ولی دا منگ چه خیده خرو سهر دا لشاتو سره هم خرو لمامیزو سره هم خرو پاچه پنیر شور پنیر چه دا آقا بیواز لدوری سره من خرو آقا لشاتو یاقا سره منگ نخرو خطر طولو خ غذا دسه خ مکمل غذا دسه حد د پاره ډیره مفید غذا دا د کوچانو خ متبر میمم دا ورته ورته کوچانو ته
پنیر یا خیدک نه یوازې دا چې په افغانستان کې ځانګړی رواج لري، بلکې په ټوله نړۍ کې دا لبنیاتی خواړه موجود دي او په بیلابیلو ډولونو سره جوړیږي. موږ نننۍ ژوند په شیبو کې خبرونه همدغې موضوع ته ځانګړې کړې ده. دا خبرونه ما محبوب شاه محبوب جوړه کړې او وږمه جبار خیل به درته وړاندې کړي.
درنو اوریدونکو، پنیر جوړول هم هنر او هم ساينس دی. نن ورځ په ټوله نړۍ کې له زرو څخه زیات د پنیر ډولونه موجود دي، مګر په بیلابیلو طریقو سره جوړیږي. په افغاني ټولنه کې د پنیر جوړولو یو دودیزه طریقه موجوده ده چې د همدغې طریقې له مخې مالداران له شیدو څخه پنیر جوړوي او بیا یې بازار ته وړاندې کوي. د کابل ښار اوسیدونکي وسی ولاوی چې په کلیو باندو کې اوس هم پنیر او خیدک جوړیږي، خود جوړولو لپاره یې ځنګړی توم نه په کلیو کې په دودی زبانه جوړیږي.
زبنګرار ته تلم زمونږ یو ماما د اوسمل د اغل ته دیقانی درلود، نو دوی کار شی بمنګ لاړو د فامیل پنیر جوړول د غوال لره دا بیرول له کورته پدې کوم دغه شدې او مستیو د شان به ګډ کړل به مالګه به پکې واښول هغه به وساتله تقریبا د 15 شل ورځې وروسته هغه به راوې سه بیا په بیل لوخي کې او بو کې خودله چې خراب نشي مالګه به نورم په ودوړه ولا تقریبا یو میاش قدر ته باغ او بو کې به ساتل کې هغه به ورته وخت په وخت تبديله را تبديله هغه به ډیر ښه خانه کېله سوري به پیدا کول او ډیر ښه مالګینه به ډیر د خوند اوس هم زمنګ په منطقو کې رواشته د لغبان ننګرهار نورستان کې دي زه کې هغه پنیر خلک جوړي
نو موري وای چې په دودي زبانه د غوا لوچشتي څخه هم د پنیر توم نه جوړیږي، خو په اوس وخت کې ل یو شمیر تیبي کولای څخه هم استفاده کیږي.